السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخېوي په سر کې هم څو مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې د افغانستان سره 1.2 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې ویل چې دا بشري مرسته دوامداره نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویس چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډی سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نورو موضوعاتو په اړه نظر څرګند کړ. دوی ویل د طالبانو هغه ډله چې په قطر کې خبرې کولې د سوله ییزې حل لارې پلوي وه، خو هغه چې په کواټه کې وه په زور د واک ته رسېدو غوښتونکي وه. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایډیالوژۍ شورا مشر قبله ایاز وایي د تعلیم په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانگزی نظر د تایید وړ دی. د پرون په کراچۍ کې ویل ګټور تعلیم فرض دی، علما وایي مفید تعلیم عبادت دی. د سه‌شنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس تانگزی په یوه غونډه کې ویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی، خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی بیا مخالفت کې ویل چې تعلیم مباح دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ټولو افغانانو په تیره بیا د افغانستان د ټولو قومونو ښځو او ماشومانو د اساسي حقونو پر رعایت کېدو ټینګار کړی. د چینی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د باندنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین ین دا خبره پرون په یوه خبري غونډه کې وکړه. ناپیژنده وسلوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو د آزاد اروپا ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په دې پیښه کې دوه تنه نور جوبل شوي هم دی. یو پولیس چارواکي اسد رضا ویل حمله کوونکی د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوتلی او سمدستي یې ډزې پیل کړي. د پولیسو په وینا درې واړه چینایان له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په سند ایالت کې اوسېدل او د پاکستان تابعیت هم اخیستی وو. او د اروپایي کمیسیون رئیس اورزلا فون در لین پر روسیې د نویو بندیزونو وړاندیز کړی دی. دا وړاندیز وروسته له دې وکړ چې له روسیې سره د اوکراین د څلورو برخو د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه وشوه. د اوکراین حکومت او متحدانو یې په دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا کې ټول پوښتنه شرمونکې بللې او لویدیز ویلي هیڅکله به یې نتیجې چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دي په رسمیت ونه پیژني. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوري. په کابل کې یو پاکستانی ډیپلوماټ وایي د وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کول باید دښمنی ونه ګڼل شي. پاکستان بیا له څو میاشتې زندان وروسته اتیا تنه افغانان افغانستان ته استولي، ځینې بندیان شوي وایي. د طالبانو حکومت وایي د لاسنیوي په موخه یې د یتیمانو او معلولانو د ثبت لړۍ روانه ده.
نوې سختینام 400,000 شاوخوا یتیمانو ته رسیدلی، 115,000 شاوخوا موږ نوې سختینام د معلولینو لري.
پکتیکا کې زلزله ځپلې کورنۍ وایي
ژمی روان ده، موږ کرینه غون د جاړې دي و مشتاق خپل کرینا جوړ شي سړاکر ته جوړ شي.
جمعي او پدې اړه د افغانانو د اندېښنو په اړه بل راپور هم لرو. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر ویلي چې د اندېښنې کارول باید دښمنی ونه انګیرل شي. د رسنیو د راپور له مخې په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر اسد عباس دا خبرې د خپل هیواد د صدر اعظم شهباز شریف وروستیو څرګندونو ته په اشاره کړې دي. شهباز شریف تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او اویایمې غونډې ته په وینا کې وویل له افغانستان څخه ترهګري ډلې د پاکستان او سیمې امنیت ګواښي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې وویل پاکستانی چارواکي د لویدیځوالو د خوشحالولو لپاره په نړیوال ډګر کې سپکه ژبه کاروي. د دې موضوع تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر ویلي د کابل او اسلام آباد د اړیکو په اړه باید د یوې وینا پر اساس قضاوت ونه شي. د دې اشاره د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د شهباز شریف وینا ته چې ویلي وو چې روسي ډلې له افغانستان د پاکستان او سیمې امنیت ګواښي. د راپورونو له مخې عباس ویلي د اندېښنې څرګندول باید دښمني ونه انګیرل شي. شریف ته ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی و اویایمې غونډې ته ویلي وو چې القاعده، داعش، پاکستاني طالبان، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په افغانستان کې راغونډ شوي دي.
پاکستان لا هم د یو داسې سوله ییز افغانستان غوښتونکی دی چې ټولو وګړو ته یې د هغوی جنسیت، قوم او مذهب ته له پامه پرته احترام وسي. پاکستان د افغان ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي د تشویق لپاره کار کوي.
پاکستان په تیرو کلونو کې د افغانستان په چارو کې په لاس وهنې او د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر ضد د طالبانو په ملاتړ تورن و. پاکستان او سیمیتال افغانستان د تروریستي ګواښ پاړه د شهباز شریف له خبرو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د پاکستان په شمول د څو هیوادونو اندېښنه بې ځایه ده. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې هم داراز ویلي چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار ونه اخیستل شي. په اعلامیه کې هم داراز ویل شوي چې نړیوال دي د اندېښنو او تورونو پر ځای د دوی له حکومت سره تعامل وکړي. لبل خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سیاسي مرستيال عباس تانکزی په کابل کې وویل چې پاکستانی چارواکي د البیدی زوالو د خوشالغول لپاره د کلام به ایفتی کوي. د دا هم وویل چې طالبان شواهد لري چې بی پیلوټ الوتکې له کوم ځای الوزي او افغانستان ته ورسي.
واوریدل چې په کابل کې یو لوړ پوړی پاکستانی ډیپلوماټ وایي د وضعیت په اړه اندېښنه ښکار کول باید دښمنی ونه ګڼل شي. خو بل لور ته بیا پاکستان پرون هغه اتیا تنه افغانان افغانستان ته واستول چې تیره جولای میاشت کې د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور زندان ته اچولی وو. په دې کې ماشومان او ښځې هم وې چې په وینا یې دوی پاکستان ته د ګټې وټې لپاره تللي وو. د دوی وکیله منازا کاکړه وایي چې پاتې نږدې 200 کسان به هم په راتلونکو ورځو کې بیرته خپل هیواد ته ولیږل شي. ځینې زندانی شوي ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو له قانوني اسنادو سره سره نیولي او ځورولي دي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال پر راپور کې اورو.
د ستمبر په 18 د کراچۍ زندان څخه شاوخوا 200 افغانانو کې نیمایي هغه وخت افغانستان ته روان کړی شو چې د ستمبر په 16 په کراچۍ کې یو عدالت دغه نیولې شو خلکو بیرته افغانستان ته د استولو امر کړی وو. په کراچۍ کې د دغه افغانانو وکیلی منیزه کاکړی مشال لیډیو ته وویل
د دې یو سل دوه نیوي کسانو پر د سکم ډیپورټیشن پروسیس موږ د افغان امبیسی سره اوم ډیپارټمنټ او نور سیسمه متعلقه ډیپارټمنټ شو د هغوی سره خبرې اترې وکړلې او نن دغه کسان چې وو په دې کې د ګاړو د نشتون د وجې نیمای کسان چې دي هغه نن ولېګل او انشاءالله په دوه درې ورځو کې به هغه نور چې کم پاتې کسان دي هغه به هم ولېګل شي.
منیزا کاکړه وایي چې په دې افغان ماشومانو کې د دریو کلونو ماشومان هم وو چې د درملنې لپاره پاکستان ته کورنۍ راوستي وو.
هلته په افغانستان کې د حکومت د بدلېدو سره او هلته چې کومه زلزله او سیلابونه راغلي وو دغه د وجې د دوی هلته کاروبار او د روزي څه ذریعه نه وله نو په دې باندې دوی دې ته مجبور شو چې دوی پاکستان ته راشي دلته د خپل دوه وخت لپاره خپل ځان ته خوراک پیدا کړي.
په دې خلکو کې خزی او ماشومان هم وو چې په کراچۍ کې پولیسو سخت کال د جولای په میاشت کې نیولی وو. پولیسو ویلی وو چې دې افغانانو قانوني اسناد نه لرلو او د ښار په بیلابیلو سیمو کې نیولی او زندان ته یې اچولی وو. په دغه افغانانو کې یوه نسرین بیبی وه چې د کراچۍ زندان څخه برته خپل هیواد ته روانه وه. مشال لیډیو ته وویل په افغانستان کې حالی ښه نه وو او دلته د ښه ژوند لپاره راغلی وو.
نسرین دې زدل تراخلم کاروبار لمه زما خان بدل تکار کوي نو الته جی میو کار وزګار نو موږ دل تراخ غي زلاړ بشدل ته زما مور خپلارم مې دا بوې نه کارت مې دې پاسپورت مې دې.
دا کراچی ترسنگ په پاکستان کې وخت په وخت افغانان نیول کیږي. په کراچی کې د افغانستان کونسلګری استازی ګلودین مشال ریډیو ته ویل د نیولې شوو افغانانو بیرته هیواد ته په لیږلو کې دوی ورسره هم مرستې کړي دي. سکال د جولای په میاشت کې د بلوچستان صوبې په جوب سیمه کې دو سوا او یو څلوېخ افغانان چې د وازه سره راتل نیولې شوي وو او په دوی کې ډیرو ویلي وو چې قانوني اسناد یې لرلو، خو بیا هم نیولې شوي وو او وروسته بیرته خپل هیواد ته لیدل شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې لشمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 4 لاکه رجسٹرډ او هم دومره غیر رجسٹرډ کډوال اوسي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته لسګونو زره افغانان پاکستان او بیا ایران ته هم تللي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو، که د دې خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، نیمه نړۍ او د بشري حقونو پروګرام درته په دویمه نیمایي کې لرو. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې تر اوسه پورې 4 لکه یتیمان ثبت کړي دي. د دغه وزارت په وینا په ثبت شوو یتیمانو کې د پخواني نظام له امنیتي ځواکونو پاتې ماشومان هم شامل دي. پر یتیمانو سربیره دغه وزارت د معلولو کسانو ثبت هم پیل کړی، خو معلولان بیا شکایت کوي چې تر اوسه یې د طالبانو له حکومت معاش نه دی ترلاسه کړی. دا چې معلولان څه وایي او په وړاندې د طالب چارواکو ځواب څه دی، تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو د حکومت د شهیدانو د ورثبو او معلولانو وزارت وایي په ټول افغانستان کې شاوخوا 4 لکه یتیمان او 115 زره معلولان ثبت کړي دي. د دغه وزارت سرپرست ملا عبدالحمید اخوند دا څرګندونې پرون د یتیمانو او معلولانو لپاره د حرفوي زده کړو د یو روزنیز ورکشاپ د پرانیستلو په مهال وکړې، خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری معلولان شکایت لري چې معاش نه ورکول کیږي.
زه د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبر در سره کوم. زه چې په دواړو سترګو محیوب یم. وروره، موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوشته یو د تیر نظام 4-5 کاله تیر سو، حالت یې هم را نه کړي. حالت چې اوس ماسین مانا لږ وو، نو اوس یې هم را نه کړي. دا اسلامي مارچ دی.
د افغانستان خرابیدونکو اقتصادي حالاتو ته په کتو د یتیمانو د ژوند د شرایطو په اړه هم اندېښنې په ډېرېدو دي. د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت ویندوی مفتي فیصل آزادی رادیو ته وویل
تر دې به موږ نوې سختینام 4 لکه شاوخوا یتیمانو ته رسېدلې او دا لړۍ جریان لري. همداراز 1,15,000 شاوخوا موږ نوې سختینام د معلولینو لري. صفدی کې د تیر ادارې یتیمان هم شامل دي، نظامی ملکی هر ډول یتیمان. همدارز معلولین د تیر ادارې که پولیسي اردو کې خاصه کمانډ هر ډول معلول او یتیم دا موږ سفت کړی.
شاغلی فیصل همدارز وویل چې دوی ته د روان کال د شپږو میاشتو معاشونو د ورکولو لړۍ جریان لري او تر اوسه په ټولو ولایتونو کې د معاش ورکولو بهیر په 70 بشپړ شوی دی. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت د اسد په میاشت کې هم ویلي وو چې په تیر یو کال کې شاوخوا 1,50,000 معلولانو او کونډو ته د شپږو میاشتو معاشونه ورکړي دي. د افغانستان په تیر حکومت کې هم معلولانو څه ناڅه شکایت درلود، خو هغه مهال هر معلول د میاشتې 15,000 افغانۍ معاش ترلاسه کاوه چې اوس 15,000 افغانیو ته کم شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کاناډا افغان خځو سمپوزیم د افغانستان اوسنۍ نظام جنسیتي اپارتاید وباله او د کاناډا له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د خځو د حقونو د دفاع په خاطر له طالبانو سره خبري وکړي. خو د طالبانو حکومت تل خځو سره تبعیضي چلند رد کړی او ویلي دي چې د خځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تضمین شوي دي. په دغه دوه ورځني سمپوزیم کې ګډون کوونکو خځو د ویلامي په خبرولو سره په افغانستان کې د خځو ستونزې او اساسي اړتیاوې مطرح کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سپتمبر په 28مه او 29مه د کاناډا اوتاوا ښار د کاناډا افغان میرمنو سمپوزیم کوربه وو. دغه سمپوزیم ګډونوالو په افغانستان کې د شته ستونزو په ځانګړي توګه د ښځو پر وړاندې ستونزو باندې خبرې وکړې. دغو میرمنو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کاناډا له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ښه کولو کې مرسته وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې په عادلانه ډول ښځو، نجونو او اقلیتونو ته رسیږي. دغو میرمنو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې د افغانستان اوسنی نظام د جنسیتي اپارتایډ په توګه وپیژني او وی غندي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ رادیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو طالب چارواکو تل ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی لري. دوی دغه شان وغوښتل چې افغان ښځې باید په هر هغه پریکړه کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه کېږي حضور ولري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن چې په دغه سمپوزیم کې په آنلاین ډول برخه درلوده په خپل ټویټر لیکلي هغه څه چې دوی د افرادو، دولتونو او نړیوالې ټولنې په نوم کوي او یا یې په کولو نه بریالي کېږي د دې ښکارندوی کوي چې دوی کوم کسان دي. خو نوموړي د خپلو دغو څرګندونو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. په کاناډا کې افغان ښځې په ټوله نړۍ کې د ښځو په مشورې سره راټولې شوې چې خپلې غوښتنې د لارې د نقشې په ډول د کاناډا دولت او متحدینو ته وړاندې کړې. دوی په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو اساسي اړتیاوې او لومړیتوبونه په ګوته کړي دي. دغه ښځو دغه شان د کاناډا له دولت غوښتي چې د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا سره د طالبانو د مشرانو د سفرونو د معافیت د ختمېدو په اړه کار وکړي. کوم محدودیتونه چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي په افغانستان کې دننه او بهر په پراخ ډول له غبرګونونو سره مخ شوي دي. د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو تړل، د دولتي ادارې ښځینه کارکوونکو په کور کې نول، اجباري حجاب او له محرم پرته د دوی پر لری وطن سفر بندیز هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو د ازادي راډیو خبرونه د سهار له وو د ماخام تر وو بجو په منځنۍ 1290 سپو په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.5 سپو په اکثرو لویو خارونو کې اوریدل شي. کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه همداشي به زموږ په ویپانه کې هم اوریدل شي. د ویپانه آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. په داسې حال کې چې د هوا په سړېدو خلک ژمي ته اندېښمن دي، د پکتیکا زلزله ځپلي خلک اندېښنه لري چې بې سرپناه به پاتې شي. څو نړیوالې موسسې د زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکو ته یو شمېر کورونه جوړوي. په دې کې اوس د ترکیې سرې میاشتې هم ټټر وهلی چې شاوخوا سل کورونه به زلزله ځپلو ته جوړوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د ترکیه د سرمیاش ټولنه غواړي چې په پکتیکا ولایت کې د زلزله ځپلو لپاره یو شمېر کورونه جوړ کړي. د سږکال په دوبی یا جون میاشت کې شدیدو زلزلو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډیر کسان مړه او زرګونه نور ژوبل کړل. د دغو زلزلو له کبله لسګونه زره خلک بې کوره شول. د ځایي چارواکو په وینا لا هم د پکتیکا ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې 4500، په برمل کې 1500 او په سپیره ولسوالۍ کې له 1500 تر 1600 کورونو ته اړتیا ده. د دوی په وینا ټولو بې کوره شیو ته خیمې نه دي رسیدلي او شمه را روان دی. د ګیانی ولسوالۍ دوه اوسیدونکو کوثر او رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شاوخوا زمون خاندین کلی پلار شهیدان ورکړی دي چې یغه له قربانیو څخه یو ځای په خپل ځما پلار په شادر بندر سره لای او دغه سره کم ته زمون نن ناس شل پمې دي چې ټول دوی جړ شوی دي.
زما روان ده انیش کرینا غون به جاړې دي او میسته خپل کرینا جوړ شي سړا کړه جوړ شي.
د ملګرو ملتو اړوندو مؤسسو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې به سرپناه خلکو ته د کورونو په جوړولو پیل کړی دی. دوی همداراز غواړي چې په ګیانی ولسوالۍ کې هم کورونه جوړ کړي. په همدې منځ کې د ترکیې سره میاشت ټولنه غواړي په دوو کلیو کې سل کورونه جوړ کړي. په پکتیکا کې د افغاني سره میاشت ټولنې مشر مولوي الیاس ناصری وایي د ژمي لپاره 2000 خیمو او همداراز تودو جامو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د سشکال زلزلې او ورسره سیلونه په داسې حال کې و چې لوړاندې وچکالۍ سخت زیانونه پیښ کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې مو ستاسو پیغامونه راټول کړي. د غراز بواوري چې په لوګر کې لسګونه درملتونونه تړل شوي دي، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې د یو لنډمهالي تړون له مخې له روسیې څخه غنم، پټرول، ګاز او ډیزل په روبلو پیري. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو د خوراکي او سون توکو له لوړو بیو شکایت کوي او غوښتنې دا ده چې د ژمي له راتګ مخکې د دغې ستونزې د حل لپاره باید هڅې وشي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د منی پر رسیدو افغانان د ژمي د یخنۍ غم اخیستي او شکایت کوي چې د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوې دي. دوی وایي اقتصادي ناورین ځپلی دي او په دومره ګرانه بیه د دې توکو د اخیستلو وس نه لري. د دوی له ډلې ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د ژمي له راتګ مخکې باید په دې برخه کې اقدامات وشي. د کابل اوسیدونکي نوید او د اروزګان ولایت اوسیدونکي عبدالودود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه پورې تیل، ګاز همداسې په لوړ قیمتو کې پاتې دي، خصوصا اقتصادی اوضاع ډېره خراب ده. خلک نشي کولای چې د ټول شان په دومره کم عاید باندې چې دوی لري ترلاسه کړي. د ژمی چې را روان دی، په ژمي کې بیخي د شان ته ډېر ضرورت دی. په دې اساس باندې خلک پریخان دي.
د غنمو بیا وروره څلور نیم سوه، پنځه سوه ته په ځای ځای کې رسېدلي ده. اوس موږ په ولایت کې موږ ورځو، من په څلور نیم سوه کلدارې موږ ته بیانېږي. نو د دې موږ اوس لرو بره چې رانیسو.
تازه د دې ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت له روسیې سره د غنمو، ډیزلو، پټرولو او ګازو د واردولو په برخه کې یو لنډمهالی تړون کړی. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل د دې تړون له مخې به روسیه په کال کې شاوخوا یو میلیون ټنه پټرول، یو میلیون ټنه ډیزل، پنځه سوه زره ټنه مایع ګاز او دوه میلیونه ټنه غنم افغانستان ته ورکوي.
زموږ تخنیکی ټیم په یاد هیواد کې یو موده و چې هغه هیواد له مسؤلانو سره د نفتي موادو په اخیستلو او د تړون په جزئیاتو کار وکړي. هغوی خپل کار پای ته ورسوه او اوس هڅه کوي چې دا تړون عملي شي.
ښاغلی جواد زیاتوي چې دوی د روسیې په پیسو یعنی روبلو دا توکي اخلي، خو تر دې مخکې په بهر کې د افغانستان ډېرې سوداګریزې معاملې په ډالرو کې دي. خو په داسې حال کې چې د اوکراین له جګړې وروسته د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو د نورو غړو هیوادونو اړیکې له روسیې سره خرابې شوې او په ورته وخت کې یاد هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په رسمیت نه پیژني او وخت نا وخت پرې د بشري حقونو د نقض په اړه انتقادونه هم کوي، له روسیې سره د طالبانو تازه سوداګریز تړون به له لویدیځو هیوادونو سره د دوی پر اړیکو څه اغېز وکړي. سیاسي شنونکی طارق فرهدي وایي دا چې سترو قدرتونو افغانستان یوازې پرېښی او سوداګري نه ورسره کوي، په داسې شرایطو کې افغانان او په افغانستان کې واکمن حکومت مجبور دي چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو په خاطر یو لاره پیدا کړي. د نوموړي په باور افغانستان داسې یو نظامي ځواک نه دی چې له روسیې سره سوداګري تړون له ناټو سره په تقابل کې وبلل شي.
نور قدرتونه دې مسالې ته په دې سترګه نه ګوري چې افغانستان د ناټو په وړاندې درېدلی دی. افغانستان کوم نظامي ځواک نه دی چې له افغانستانه بهر کوم تاثیر ولري. لویدیځ هیوادونه په دې پوهیږي او په دې هم پوهیږي چې له هغه وروسته چې افغانستان پرېښودل شو باید خپله چاره خپله وکړي.
د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له ډېرو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې پرې شوې چې له دې امله د ګڼو لومړنیو توکو بیې هم لوړې شوې، خو د خلکو له شکایتونو سره هم دا ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې او د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو بیې دومره لوړې دي چې ډېر خلک یې د اخیستلو وس نه لري.
شی ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحی.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز مشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلور بجو له ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونه نن را سره واوري. نن پکې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت د ورستیو لفظي شخړو په اړه خبرې پکې کیږي. د لوګر د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې نه دیر خپل سری او غیر قانوني درملتنونه تړلې دي. بلورته د لوګر یو شمیر اوسیدونکي او د درملتنونو مالکان د چارواکو د اقدام هرکلای کوي. دا چې ولې تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې ورو
په لوګر کې لیوی اونۍ راهیسې د روغتیایي ټیمونو لخوا د درملتونونو د قانوني کېدو او د تاریخ تیرو او بې کیفیته درملو د مخنیوي په خاطر د څارنې او ارزونې بهیر پیل شوی دی. چارواکي وایي د لوګر په خروار کې 12، په ازره کې 14 او محمد آغې ولسوالیو کې 11 درملتونونه تړل شوي چې ټول شمېر 9 درملتونونه کېږي. د لوګر د عامې روغتیا رئیس سید الرحمن قادری آزاده رادیو ته وویل له دې کارۍ موخه د طبي قوانینو پلي کېدنه او خلکو لپاره د ښو او معیاري درملو وړاندې کېدل دي.
د صحت عامې د ریاست د مسؤلیت او د قوانین بررسی د مدیریت د لایحې مطابق د هغوی جوازونه د فعالیت د هغوی هغه درمل چې هغه غیر قانوني وي یا هغه درمل چې هغه تر وخت تیر وي د دوی ارزیابي کوو چې د خپل لایحې او د خپل مسؤلیت په اساس باندې تر څو د موږ عام ولس او مسلمانانو لپاره صحیح خدمات په قانوني او اصولي ډول باندې عرضه سي.
په همدې حال کې د درملتونونو مسؤلین د عامې روغتیا ریاست له دې کار اخوختي خو غوښتنه کوي چې قانون باید پرته له توپیره په ټولو درملتونونو په یو ډول پلی شي. د پلی عالم خار یو درمل پلورونکی ذبیح الله امینی د درملتونونو د اسنادو کتل او د درملو د کیفیت پلټنه ښه بولي او وایي
نوي ارزیابي ښه راسي هلته اوسي لکه تاریخ تېره دواګانې بعضې وخت سړیتونهکېږي پاتې کېږي اخکېږي نو دا ډېر ښه کار ده. بعضی خندونه اوس پیرال موجود دی، هغه باید دوی همکاری وکړي چې هغه لرې سي. کنه کومې کمپنۍ چې راجستر دي ښې کمپنۍ دي، هغه دي هغه نور لوکال مالونه شاید چې دي هغه که بند سي مغه د خو اوس پیرال مشکلات ډېر دي دوا په هغه کې.
له بلې خوا د لوګر اوسیدونکي له بې کیفیته درملو شکایت کوي او له روغتیایي چارواکو غواړي چې په کلکه مخنیوی وکړي. د لوګر دوه تنه اوسیدونکي یار محمد او محمد غنی همتیار وایي
د موږ غوښتنه دغه ده چې مقصد د موږ ملک ته ښه شی راشي، واړه او غټو جګو ته ټولو ته ښځو ته مقصد زنانه او ته ټولو ته پیدا ورسېږي. هغه شی به څه کړو چې پیسې پرې ورکړو موږ ته خیر او پیدا نه رسېږي. بیا هغه ته بېخي ورزوم نه، هغه ډاکټر ته
تورخم بولدک خلک وینه پاکستان ته روان مجبوری لپاره دوای لپاره ځکه ته صحیح دوای ده دلته مګر صحیح دوای نشته خو پوی ډاکټرانو لرو هم دوا بې کیفیته ډیره ده.
سره د دې چې په ورستیو کلونو کې د هیواد په پلازمینه او یو شمېر ولایتونو کې د درملو ځینو تولیدي فابریکو فعالیتونه پیل کړي، خو بیا هم افغانستان ته ډیری درمل د ګاونډیو سیمې او یو اندازې له اروپایي هیوادونو واردېږي. د کارپوهانو له نظره په قاچاقي لارو د واردېدونکو درملو له پلور او استعمال باید ډډه وشي.
تاسو له پیغامونو
ما زمانو عبدالحق در لغمان ولایت سیتون کې یو تن متقاعد یم. نو هیله مې ده چې تاسو د طالبانو یو استاد یو نماینده به صلاحیت وګورئ او د متقاعدینو د تقاعد په اړه تنه جدي پوښتنه وکوي. دا موږ ډېر په تکلیف کې په مشکلات کې د یو کال کې چې موږ کومه حق چې دا غې نه درا کړې نو نه پیغام دوی چې اخري فیصله د اخري فیصله سمانه او څنګه حساب ده. ازادي رادیو د هغه مرجونه ده چې ملت اطمینان به خول کې ځوابونه همیشته چارواکو نه اخلي او تاسو پاره مننه خوشاله اوس.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی ریڈیو کرکون کو اور تم سلام نو یما دغه شرم آباد ابستان گزش د خبری کړي د افغانستان یو ستر قهرمان ډیر ښه خبری وکړي د بارونی زکونو چې دغه کم پاکستان یا بل دولت بل دولت افغانستان باندې چې دی وس پیدا دلته دایسته و نور د لټپلستا دا ډیر ښه خبری دا وکړي. بیا غندله مجم غندو مرد ولست ټوله داسې د خلکو قهرمانان پرخایو مګر دا د شذو مکتوبونه چې لاسې د مکتوب برابر خبر وکړل پر نرو شزه دینو اسریز د کری پاز دی. نو موږ غواړو چې دا مکتوبونه چې تجربه د علاقې د یو کار کړي د شزه خورانی مکتوب ته نزي.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو د السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د روزګان ولایت شید اساس ولسوالۍ خبره در سره کوم. نوم رحمۃ اللہ دی. نو دا زموږ په منطقه کې هیڅ د ټلیفون انتن کار نه کوي. داسې ولړ ځای غره ته داسې ساګي ته بخیجو بیا د ټلیفون انتن کار کوي. که داسې ځای ولاړ نه سو ټلیفون کار نه کوي نو زموږ د ولړپورو طالبانو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د یو انتن زمینه برابره کړي. موږ ډیر په تکلیف یو. دا هم بس موږ دپاره یو وسایل د نور د لارې او د سړک او خو نسي کولی. دغه د انتن کار چې راته وسي بس موږ ډیره خوشحاله یو. جهان مننه.
تا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
سمه خاګله ازادي رادیو نه اوري دویمې نمایي ته نږدې شو. وړاندې درته دوه اونیزه خبرونې لرو، نیمه نړۍ او بشري حقوقونه. خو اوس اتنیمی بجې دی، په موکړې لاندو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست وایي د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1.2 میلیارډ ډالر بشري مرسته کړې ده. د پای نهال کې ویل چې دا بشري مرسته دوامدار نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویست چې پرون د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې. د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نورو موضوعاتو په اړه نظر څرګند کړ. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژي شورا مشر قبله ایاز وایي د تعلیم په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانیزي نظر د تایید وړ دی. د پرون په کراچۍ کې ویل ګټور تعلیم فرض دی او علما وایي مفید تعلیم عبادت دی. د سه شنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانیزی په یو غونډه کې ویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. خود طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنکی په مخالفت کې ویل چې تعلیم مباح عمل دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ټولو افغانانو په تیره بیا د افغانانو د ټولو قومونو ښځو او ماشومانو د اساسي حقونو پر رعایت کې دوه ټینګار کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په داس حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو موضوع یادوي چې د بشري حقونو ملاتړ موسسې چین په شینجن کې د ایغورانو او نورو مسلمانانو لګکیو د حقونو په سرغړونې تورنوي. ناپیژند وسوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو د ازادي اروپا ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې په دې پیښه کې دوه تنه نور جوبل شوي هم دي. یو پولیس چارواکي اسد رضا وویل حمله کوونکي د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوتلی او سمدستي یې ډزې پیل کړي دي. د اروپای کمیسیون رئیس اورزلا فون در لین پر روسیې د نویو بندیزونو وړاندیز کړی دی. دا وړاندیز وروسته له دې وکړ چې له روسیې سره د اوکراین د څلورو برخو د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه وشوه. او د امریکا متحده ایالاتونو د عراق په کردستان کې د ایران خونړۍ بمباری په کلکه وغندلې او د نورو بریدونو په وړاندې خبرداری ورکړ. د متحده ایالاتونو د بندنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو خبرپاڼه کې ویلي چې هیواد د عراق پر خاوره د دغو حملو په وړاندې چې د شرمون کې بللې دي د عراق د خلکو او حکومت ننګ کوي.
نیما نړۍ
سره بمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. اروپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړي دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علائم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو، عواطفو او خیالاتو کې ښکارا بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا اضطراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډیریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کیدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپوه زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اخته کس نښې نښانې راته وایي.
هغه خصت یا انجلۍ چې پوهیږي چې ورځ په ورځ دېته او زړه تنګوالی پیدا کیږي، اندک رنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي. کار څه وخت کوو، ډېر ښه په شوق مخته وړ مصروفیت یې درلودو، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګي په ټول وجود کې کوم او هېڅ شي مې له وسه نه کیږي. هغه فکر کوي زه تنبله شوې یم، حتی ډوډۍ خوند مزه وای نه پیګم اف شی راته هغه وخت خوند له لاس اور کړی سره واز تم توجه نه کوي ورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبرې وکي فقط په یوجی کې غوړي کینې پردې کش کړي خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي
میرمن احمد زی زیاته کړ چې کله پوښوي چې رواني ستونزې درته پیدا شوي لومړی په آرام ماحول کې کینی سترګې مو پټې کړئ او د پنځو دقیقو لپاره ژوره سا واخلئ او بیرته بهر کړئ هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړئ چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي شمک